السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خلانده خبری برخه کې به دا ووري چې په کندهار کې د پرونی خونړۍ حملې د قربانیانو شمیر زیات شوی، نږدې 50 تنه په دې برید کې وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. د برید مسؤلیت هم داعش وسلوالې ډلې منلی. دا راپورونه وروسته راځي، خو راځئ چې خپرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. په کندهار کې د پرونی خونړۍ برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو لاسو افغانانو خپلوانو ته تاوان ورکوي چې 13 اګست میاشت کابل کې د دوی بې پیلوټه الوتکې ووژل او د کابل هوایي ډګر د مدیریت په اړه انقره له طالبانو سره خبرې کوي. بشپړ خبرونه. په کندهار کې د پرونی خونړۍ برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. دغه سخت دریز ډلې ادعا کړې چې پرون د جمیل مانځه پر مهال د دوی دو ځانمرګو بریدګرو د جومات دننه ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي چوولي دي. داعش پر خپل تلګرام چینل یوه اعلامیه کې ویلي، لومړني بریدګر د جومات په دروازه او بل په دننه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د کندهار روغتیایي چارواکو ویلي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. تیره جمعه په کندوز کې هم د شیعه مذهبو په یوه جومات کې ورته برید لسګونه کسانو وژل چې د هغې مسؤلیت هم داعش پر غاړه واخیست. داعش دا بریدونه داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي دا ډله د ځان لپاره لوی سرخوږی نه بولي او وایي د له منځه وړلو لپاره یې لاس په کار شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو لسو افغانانو خپلوانو ته تاوان ورکوي چې 13 اګست میاشت کابل کې د دوی بې پیلوټه الوتکې ووژل. د کابل هوایي ډګر ته نږدې دا برید هغه مهال وشو چې د امریکایي ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستانه په وتو وه او له هوایي ډګره د افغانانو د ایستلو عملیات روان وو. د پینټاګون ویان جان کربي ویلي، دوی له بهرنۍ چارو وزارت سره په ګډه کار کوي چې د پیښې کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ پاته غړي امریکا ته ولیږدوي. کربي ونه ویل چې د وژل شوو کسانو کورنۍ ته څومره پیسې ورکوي، خو زیاته کړه چې وژل شوي بې ګناه کسان وو او له داعش سره یې هیڅ ډول تړاو نه درلود. لومړیو کې امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې برید کې داعش وسلوال په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې د څو ماشومانو په ګډون ملکي افغانان پکې وژل شوي دي. د ترکیه ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیتونو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. رجب طیب اردوغان پرون د تلې په 23مه په استانبول کې په دې اړه خبریالانو ته نور معلومات ورکړي.
لته مودې رئیس موږ د افغانستان د تاسیساتو د رغونې په برخه کې کار کړی او د کابل په هوایي ډګر کې مو یو لړ عملیات درلودل. که موافقه وشي په راتلونکي کې ترکیه، قطر او افغانستان دا ډول مسؤلیتونه منلی شي.
اردوغان وویل ترکیه د افغانستان له خلکو سره هر راز مرستې ته چمتو ده. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د طالبانو یو پلاوی له ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ. د دې سفر پر مهال پر دو اړخیزو اړیکو بحث شوی وو. د طالبانو یو پلاوی تر ترکیې مخکې دوهې ته تللی او تازه خبر دا دی چې نن د دوی د مرستیال ملا عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته روان شوی دی. په بشری مرستو بار درې الوتکې پرون د تلې په 23مه په ازبکستان ته ورسېدې چې وروسته به له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره مزار شریف ته واستول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری UNHCR ویان بابر بلوچ ویلي، په دې مرستو کې کېږدۍ او د پخلنځي وسایل شامل دي چې زرګونه کسانو ته به ورسېږي. د ښاغلي بلوچ په وینا یوه الوتکه د ترمیز په هوایي ډګر کې کېناسته او اوس به یې 2.5 تنه د مرستې مواد د ځمکې له لارې مزار شریف ښار ته ولېږدول شي. د UNHCR ویان زیاته کړه چې دا مرستې به شاوخوا 1,600 اړو کسانو ته ورسیږي. افغانستان ته د نړیوالو د بشري مرستو د رسېدو خبر داسې مهال خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د اټکل له مخې سږنی ژمی به د افغانستان لپاره ډېر سخت وي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ په وروستي وضعیت خبرې وکړې. ښاغلي فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ په دوبۍ کې جوړه شوې وه، د افغانستان د کرکټ د وضعیت په اړه غړو هیوادونو ته معلومات ورکړل او په بدل کې د شورا غړو د افغانستان له کرکټ سره د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د آسیایي شورا د کرکټ مشر او ټول هغه سیاسي غړي په یو اتحاد او اتفاق سره وو چې د افغانستان کرکټ بورډ باید حمایت شي. د دې کرکټ بورډ د تخنیکي خلکو په لاس کې دی او کرکټ ته هیڅ نوی خطر نشته.
په افغانستان کې د نجونو کرکټ هغه لانجمنه مسله ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره د نجونو د زده کړو او کار د مخنیوي په برخه کې د نړیوالو له اندېښنو سره په یوه وخت کې رابرسېره شوي. خو د کرکټ بورډ مشر ونه ویل چې په پرونۍ سرمشریزه کې په دې اړه هم خبرې شوي دي او کنه. د بریتانیا پولیس وایي د انګلستان په ختیځ کې په چړې د پارلمان د یوه محافظه کار غړي وژل ترهګریزه پیښه وه. پولیسو نن شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي لومړنۍ څېړنې ښیي چې ممکن دا کار له اسلامي سخت دریځۍ سره په تړلې انګېزې شوی وي. د پارلمان دغه محافظه کار غړی ډیوډ آمیز 9 کاله عمر درلود او پرون د اسکس سیمې په کلیسا کې د یوه کس لخوا پرې د چړې ګزارونه وشول. بریدګر د هغو رای ورکوونکو په منځ کې کلیسا ته دننه شوی چې دغلته یوې غونډې ته روان و. ډیوډ آمیز له 1983 کال راهیسې د پارلمان غړی و. د بریتانیا پارلمان کې ملي بیرغ د دې پیښې په تړاو نیمه ځوړندی او وکیلان د ځان د امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دای چمتو دی چې له ایراني مشرانو سره په بروکسل کې وګوري. بورل پرون د اکتوبر په 15 وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره مهلت هم د پای ته رسېدو په حال کې دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی اندریک مورا په تهران کې و او له چارواکو سره یې د مذاکراتو پر بیا پیلولو خبرې وکړې. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. پر ویبپاڼې سربیره دا خبرونه او د خبرونو سرټکي زموږ په فیسبوک پاڼه او دغه راز پر ټویټر هم موندلی شئ. په کندهار ښار کې د شیعهګانو پر یوه جومات د مرګونې انتحاري حملې د مړو شمیر 40 کسانو ته ورسید. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 70 نور کسان ټپیان شوي هم دي. له دې مخکې د کندهار روغتیایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي د دې حملې د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
پرون د افغانستان په لوی ښار کندهار کې د ورختایۍ او ویرې فضا خوره وه. عیني شاهدان وایي د امام بارګاه په جومات کې 2 چاودنې وشوې، یوه په دروازه کې او بله دننه جومات کې. د کندهار ښار اوسیدونکي احمد جاوید پیښه په خپلو سترګو لیدلې.
دلته انتحاریان چې راغلي دي اول د محفظونو سره محفظونو باندې ټکانې کړې دي، وروسته ګرنیټ ته خوځولي دي او یو انتحاري چې دی په دازالیس کې ځان هلته انفجار کړی دی او وروسته دا انفجار بیا یو بل په جومات کې ننوتلی دي. هلته بیا ځان جومات په وخت کې هلته ځان پټولی دی.
د طالبانو چارواکي او عیني شاهدان وایي چې 14 د ماسپښین په 12:45 د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه. د کندهار یو بل اوسیدونکی سید مرتضی وایي د سترګو په رپ کې هر څه بدل شول. مرتضی له 14 د وروسته شیبو کیسه کوله.
دا انفجار څخه وروسته کله چې خلک ولاړه د دې ځای څخه وتښتېدله نو کله چې موږ ولدې یعنی مسجد ټوله د شهیدانو د مسجد یعنی ټوله زخمیان وه.
دا دوهمه پرله پسې ورځ ده چې د جمعې د لمانځه پر مهال د هیواد د شیعهګانو په جوماتونو کې خونړۍ چاودنې کېږي. تېره اونۍ د کندز په یو جومات کې او پرون د کندهار ښار د امام بارګاه په جومات کې چاودنو لسګونه کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نور احمد سعید تېر ماښام ازادۍ راډیو ته د کندهار د چاودنې د تلفاتو په اړه معلومات ورکړل.
د پیښې وروستۍ جزئیات دا چې 24 شهیدان دي او 70 څه زیاتو کم پکښې د زخمیان دي. د کې ځینې ارقام خپریږي چې ډېر لوړ ارقام دي د شهیدانو، هغه واقعیت نه لري.
یوه اونۍ مخکې په همدې ورځ د کندز د سید آباد ګذر د شیعهګانو جومات کې خونړۍ چاودنې لږ تر لږه 50 کسان ووژل او له 1.5 زیات نور یې ټپیان کړل. د هغې چاودنې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. طالبانو ویلي چې د دواړو پیښو عاملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د چارو شنونکي وایي چې اسلامي دولت ډله اوس د طالبانو لپاره په یوه لویه ننګونه بدله شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو هیوادونو چارواکو له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعش د جنګیالیو د رارسېدو له کبله اندېښنه ښودلې. خود طالبانو یو ویان بلال کریمی پرون وویل لمنځنی ختیځ افغانستان ته د داعشي جنګیالیو د تلو لپاره هیڅ امکان نشته. ښاغلی کریمی زیاته کړه چې طالبان د هیواد پر ټولو سیمو بشپړ تسلط لري او هیڅ سیمه هم د بلې کومې ډلې په ولکه کې نه ده.
ومو ریدل چې په کندهار کې د پرونیو خونړیو ځانمرګو بریدونو تلفات لوړ شوي دي. لږ تر لږه 30 کسان د بریدونو کې وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی او پر خپل ټلګرام چینل ادعا کړې چې د دوی دو بریدګرو یو د جماعت په دروازه او بل د جماعت په دننه او په مرکز کې پر ځان پورې چاودیدونکي توکي چولې دي. خو په کندهار کې بیا د شیعهګانو د ټولنې مشر وایي چې د دوی پر لوی جماعت د تیرې ورځې د حمله کوونکو شمیر څلور تنه وو. په عین وخت کې د کندهار د عامې روغتیا رئیس وایي یو شمیر شدید زخمیان به د درملنې لپاره د کندهاره بهر روغتونونو ته انتقال شي. د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر هم په پام کې نیول شوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راپور ته.
په کندهار کې د شیعهګانو د ټولنې مشر علي اروایی د دوی پر لوی جماعت د تیرې ورځې حمله کوونکي څلور تنه وو. نوموړی چې خپله هم د پیښې په ځای کې وو ازادي راډیو ته وویل دوه بریدګر چې توپنچې ورسره وې د جماعت په دروازه او دهلیز کې د دوی د امنیتي کسانو لخوا وویشتل سوه او دوه نور چې کلاشینکوفونه هم ورسره وو په جماعت کې دننه یې د لمونځ کوونکو په منځ کې ځانونه الوزولي.
مول په دروازه کې څلور نفر پیرداران لرو، دلته په مابین کې بل پیردار لرو، دننه پر بامو باندې بل پیردار لرو. دا هم تیاری چې راغلی د سړک ته پاس راغلی، اول یې زموږ په پیردارې پټاو کوي، پټاوې وکړي، هغه مو وویشتې په دالان کې بل بل پټاوې وکړي. د دالیز کې هغه چې د دالیز سټ نه ډلې دې مې ګورې بل پټاوې د خزې سره وکړي، چې دوه پټاوې وکړې زموږ نفر راشي دان کړه. دې په دوه دوه نفر راغلی په مسجد کې دلته پټاونه وکړه. ماشینانو سره داخلګي ماشینان هم درلود، دغه ته توپنچې وو پټاوې مواد. دوه نفر مورې راځي مشتري د خاورو لاندې دي. د دې تیاریان
تر دې مخکې د کندهار د اطلاعاتو امیر شمس میم ازادي راډیو ته د حمله کوونکو شمیر یو تن ښودلی وو. په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار رئیس حافظ عباس وایي یو شمیر شدید زخمیان به د درملنې لپاره له کندهار بهر روغتونونو ته انتقال سي.
اخیری ارقام دغه دي چې نویو نفره زخمیان دي او یو څلوېښت نفره شهیدان دي. بعض مریضان داسې وو چې هغه شدید و سر ضربې خوړلي وې. نو هغو ته مو دا وعده ورکړه لکه چېرې دلې تداوینه کېږي موږ انتقال وو خپل هم مصارف باندې. هغه که کابل ته تګ غواړي که دلې په داخل کې تداوي کېږي هغه موږ مصارف پرې کوو.
په ورته وخت کې د پرونۍ پېښې د قربانیانو د کورنۍ غړي له طالبانو د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. حسن جان چې د کورنۍ پنځه غړي په پرونی حمله کې مړه او ټپیان شوي او دغه راز د کورنۍ یو بل غړی تیرونی د کندوز په حمله کې وژل شوی وایي چې طالبان دي د دوی امنیت خوندي کړي.
زما د اکا زوی ټپي دی، زما ماما ټپي دی، زما بل ماما درې ټپیان لرو، زما اکا دی څلور. یو مې مشر اکا خدای جنت ورپرسته کې هغه شهید شو. تېر جمعه زوی د کندوز ولایت په جماعت کې شهید شو. نن اوس دا غالک دا زه مشتل ترقلی چې په خنیک پروت دی. نو دا به در کوم در څه وخت به دا علی در کوم وخت موږ دا وو ایس کناو ایس جرم ایس نه په غلا ته تللی و نه بل کور ته وشتي وو. نو موږ دا غواړو چې حکومت څخه د نظام سیمارت څخه دا غواړو چې موږ امنیت ونیسي.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیه کومندانۍ د تحقیقاتو مسول مولوی محمود ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې په راتلونکو کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیول کیږي.
موږ امنیت ځواکونه ډېر جدي متوجه دي چې عاملینه ګرفتار کړي او د شریعت موږ ته وسپاري. او مهمه خبره په دې کې دا ده چې دغه ځای د حفاظت مسولیت خپل د اهل تشیع ورونو د پرځمه باندې وو. موږ ودی ته د صدا او اجازه ورکړې وه چې دې دا غوښتنه کول چې موږ دغه ځای په خپل ساتو. موږ دې ځای واک لرو خو متاسفانه دوی ونه توانېدل دې ځای ساتنه یې په خپل باندې ونه کړل. آینده کې موږ د دغه ټولو مساجدو جنګانو د حفاظت لپاره موږ خپل امنیتي ګارډ او محافظین انشاءالله ټاکو چې د ځایو حفاظت وکړي.
په کندهار کې مو د پرونی برید په اړه واوریدل. لکه څنګه مونږ په دې راپور کې واوریدل هلته د طالبانو یو چارواکی وایي چې د غبرید کې یو څلوېښت تنه وژل شوي او اویا نور ټپیان دي. خو وروستي معلومات چې ازادي راډیو